په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فایق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسولیت پر غاړه اخیستې دی. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر ثبت شو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 20 کسان وژلې دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګه نورو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کتلی شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخواني ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه کړی ده چې تاسو یې نه یوازې چې زموږ په ویب پاڼه کتلی شئ بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک پر یوټیوب دا مرکه کتلې او اورېدلې شي او جالب ټکي پکې شته. خو راځي چې وس د روغتیا پروګرام وورو. دا پروګرام د تیر یک شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه ثبت شوی. اوس یې تکرار خبرې کی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د عمومي روغتیا خدماتو د پوخ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12مه دا ورځ تر دې عنوانلاندې چې هیڅوک باید له روغتیا خدماتو د باندې پاتې نشي او ټول باید په روغتیا سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12مه ملاتړ وکړ. د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیايي خدمتونو په رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي او ټول خلک باید له خو او له وسه پوره روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړي او په دې اړه چې څومره روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیايي خدمتونو څخه برخمن یاست، خپل نظر سره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو له مرستیال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه ته راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړله، نن داسې یوه ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. د ښو روغتیايي خدماتو او داسې خدماتو ته چې دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینونو خبرداری ورکوي. آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسې. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لبندې څو لنډې خبرې وکړو. ګورې، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د اس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې چې کوم اهداف ټاکل شو، 192 هیوادونه په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و. یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیايي خدمات ارزسي او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسی ولري، اکسیسیبلټی ولري. خو بدبختانه به ووایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلک له ډېرو بېساري مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. تقریبا زموږ خلک 15.5% مصارف د خپلو ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره له خپل جیب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات چې دي هغو ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول ښه مثال یې د سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي. او دغسې په اولیا کومکونو نه کرا شروع راوکړو چې په اولیا برخه کې هم دوی پوره لاسرسی نه لري. موږ ډېرې داسې سیمې شته چې لرې اطرافي سیمې دي، په هغو برخو کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیایي مراکز نشته. په ساعتونو ساعتونو خلک پلې مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسي او هلته اقلا له سره یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت ده چې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده شوی. او شل کاله دلته څومره پیسې سره راغلي، څومره سرمایه گزارۍ چې شوی، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي. او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده، له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسلاس او ګریوان ده.
بله، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویاړ سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تېر حکومت کې ویلي وو چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه بیې برخمن دي. آیا دا ټول درواغ و داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو چې یا درواغ و یا رښتیا و. موږ به راځو د حقیقت میدان ته به ګورو. تاسو راسئ، موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو: یو اولیا، او دو ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلتھ کیئر سیستم. تاسو عملا وګورئ چې په دې برخه کې څه شوي دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېرو لویو ستونزو خنډونو سره مخ شو دا پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونه چې کوم دي، تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت ده، دا پروس کالم دا وضعیت و، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت و، دا درې کاله مخکې دا وضعیت و. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسیسیبلټي لري یا روغتیایي لاسرسی لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري، چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو چې لاسرسی پیدا کړي، نو بیا په کار دا وه چې دوی 10% له خپل جیب نه مصارف کړي وي. او دلته زموږ ته ارقام داسې دي په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو دونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې ستونزې موجود دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو دونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس سیاسي کړې ده.
تخه ورسته ټکی تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره مؤسسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د مؤسسو په لاس کې دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، مؤسسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرستي اوس نکیږي تقریبا ټول پټه ولا لتر غزه پوره چې مونږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسول په حیث باندې چې د روغتیاي خدماتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړی دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نور مسچ تر اوسه د افغانستان له روغتیاي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو، او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شل کلن مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش غیر سیاسي ساتلې، اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سیدوینما یو شمېر نور موسسات، او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلي یو قناعت مورته ورکړی شي. مخکې له مخکې نظام سره، د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپای ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطس ول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې؟ آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي، او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې، نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي، دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه اس ډی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده، او که چیرته یوارې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو باید د صحت برخه سیاسي نه شي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نه شي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تېر نظام کې پورې تړل کېږي. ګوري، یو ایچ سی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیايي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وسي، خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي. نو که چیرته دلته داسې کار شوی وای،
بلې ډاکټر صاحب، باری عمر، ناخواله ډېرې پاتې دي د پخواني حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه، بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې خبرې وکړو. اوریدونکو هم ډېر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راځي وي، بیا به دې بحث ته دوام ورکړو. اوریدونکو دې مهرباني ځان راوپیژني او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، زه د ننګرهار د سرخرود نه خبرې کوم.
خبرونه ته خراغ لاست، څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب باری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم. ورور، دلته خو مشکلات ده، د کلینیکونو خو دونه زیات دی، دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیايي خدماتو نه چې ده لاسرسی لري، خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته، نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخواني حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
هم هغوی ته وایم، او اوس خو چې ده اوس خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دلته چې ده یو سیار ټیم راځي، هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکوي، هغه دیرش ټیکټونه 15,000 اصلور زره کورونو ته چې ده دلته خلک راټولیږي. دونه مشکلاتو سره دی سر دی د خلکو چې څه درته ووایم. دا زموږ ساحې ته چې راځي سهار 3 په هفته کې یو ځل راځي، د دوشنبه په ورځ. دلته هیڅ دغه نشته پکې.
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته؟ داسې
د ګرځنده کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمه ته درځي؟
راځي خو دوا نشته.
بله،
نو مونږ دغه د دې د خاطر هم زنګ واله چې روغتیايي خدمات دغه ته ډېر توجه وکړي نړیواله ټولنه.
مننه. کور ودان پوښتنه مو واورېدله. ډاکټر صاحب عمر، تاسو دغه پوښتنه یاداشت کوي، دوه درې اوریدونکي به نور هم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
محترم نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوان یم، د خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب، عمر باری ته او نور اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
زرمال واسب، خبرونه ته خراغ لاسته پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
پختنه خود ما مخکې به یو لنډ نظر ورکړم چې د دې صحت په باره کې مثلا د دې روغتیا د کوم عام ولس چې ده یا مثلا مشران چې دي هر څوک چې دي باید دا امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډېر کومه هغه وکړي مثلا کومک او مدد وکړي په دې کې مثلا چېرته لاسرسی د دوی وشي یوه خبره ده او بل مې له ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه ده هغه پوښتنه په دا رقم باندې د چې دغه بعضې جایونه دي دي مګر په هېواد کښې اوس خو دغه سخت زمی را روان یا مثلا اوس هم یخ شروع ده نو هر هغه منطقو چې یا مثلا ډېر لرې یا د مثلا یا موټر یا داسې لار نه وي ورته هغه ته به دوی څنګه لاسرسی وکړي مثلا سریغه ځای دوی کومکونه
ورسېیوه
لنډه پوښتنه مې هم نور
مننه کور ودان پوښتنه مو واورېدل شوه. بل اورېدونکی د مهرباني ځان راوپېژنئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. زموږ میلمه هم ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکتر باري عمر. څه پوښتنه لرئ مهرباني؟
محترم نوري صاحب تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه کې یم لغمان نه.
همدر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. څه پوښتنه لرئ چې اورېدونکي ډېر ټلیفونونه کوي؟ لنډ مهرباني.
مننه نوري صاحب. پوښتنه خو مې دا ده چې دغه عامه دوا چې کومه ده لکه د تبې او د ټوخي دغه په دې روغتونو کښې او دواخانو کښې بېخي کمبود سره مخ ده دغه څه وجه کېدی شي؟ له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه ده. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې دغه اکثره دغه بند ډبي شیان راځي لکه دال او لوبیا دا پخ کړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي دا ټول تاریخ تېری یا دی دا حکومت په دې څه نظارت لري دی له نظر نه تېرېږي چې بیا ولس ته پې وړاندې کېږي او کهم داسې بخوده را روان دي مطلب په دغه
مننه. ښه پوښتنه وه ډاکټر صاحب یاداشت کړې ده. حتما دغه وروستی اورېدونکی به هم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړي.
السلام علیکم نوري صاحب. تاسلام ستاسو راډیو ټول اورېدونکو ته ګرام محترم عمري صاحب تاسلام نصیب الله چې زه د کابل مې اړیکه نیولې. مننه عمري صاحب څخه همدا پوښتنه ده که په دې وروستیو کښې درته وایمه چې ډاکټري په لحاظ کښې درته وایمه چې د ډاکټرو روغتیا په برخه کښې بېخي پسې صفر ته راغلی د افغانستان ده خصوصاً بیا مرکز د کابل ده او بیا په زیاته د نورو ولایتو مثلا زه د کندهار تر بولدکه تر ډېرو ولسوالیو پورې ګرځېدلی یم که نه نو هلته روغتیايي کارکوونکي بېخي لسه صفر پل شوي دي. یو ځای دی چې خو دا خواهش لرم چې دوی به څو در څو را ډاکټرانو ته خپلې تنخواګانې نه ورکوي. آیا دا ډاکټران تنخواګانې خو دې ورکړي چې دا ډاکټران خپل کارونو ته راجر شي؟ او بل مې دا پوښتنه زه کول ډاکټر صاحب څخه اوس د دې په کابل کښې درته وایم چې دا غټ غټ شبخانې مثلا افتاتورک شبخانه ده فرانسویان شبخانه ده افغان جاپان شبخانه ده مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور دغه شبخانو چې موږ اوس مثلا ډاکټران دا خو په څلوي ساعته خلاص او دولتي شبخانې دي دغه اوس دی چې دغه دا شبخانو کښې ډاکټران شته نه در دارو درمل پیدا کېږي او نه دا کوم ډاکټران چې هغه ډاکټران کار نه کوي نو دغه ډاکټران دغه ستونزه لري چې مثلا دې سره خبره وکړي دې دا خبره کوي چې موږ ته تنخواګانې پیدا کړي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدې؟
بلې.
د هلال پوښتنه د ګرځنده روغتیایي خدمتونو چې سیمې ته یې ورځي خو درملو دا هغه نه لري هغه ټکټونه چې خلکو ته ورکول کېږي هم سمه پالنه نه کېږي ولې؟
د هلال صاحب سلام. علیکم السلام و رحمت الله. دا چې سرخرود نه دوی فکر کوم ټلیفون کړی وو او سرخرود د ننګرهار ولایت یو ولسوالۍ ده. مخکې ما تاسو ته په خبرو کښې یادونه وکړه چې د صحتمندي په نوم موږ یوه پروژه لرو چې د دې اکمال او تمویل د نړیوال بانک په غاړه وو. نو تقریبا په یو دیرشو ولایتونو کښې چې ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکزو اکمال او تمویل د دغې پروژې له لارې کېده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډېره ټکنۍ شوه مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کښې بیا یو این یو ښه اقدام وکړ یوناما چې هغوی وتوانېدل چې د درې میاشتو لپاره د قراردادونه د یونیسف د ډبلیو چو له لارې نورو موسساتو ته ورکړي تر څو هغوی دغه پروژه پر مخ بوځي. فلحال د دې پروژې چارې تقریبا ښې روانې دي او روغتیایي مراکزو ته چې زموږ څومره معلومات دي ژمني توکي درمل او هغه اړین مواد هغه رسېدلي. یو داسې سیمې دي چې په هغو کښې روغتیایي مرکز شتون نه لري. دا یوه بله لویه ستونزه ده چې په تېر وخت کښې کار نه ده سوی نو موږ په نظر کښې لرو چې انشاءالله په آینده کښې به د دې برخې لپاره کار کوو. هلته به روغتیایي مراکز ایجادېږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لاره جوړېږي. او کوم ګرځنده ټیمونه چې دي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسې دي. یو شمېر نور ډونران هم شته چې هغوی هم ګرځنده ټیمونه لري. هغوی د ځان لپاره خپله ټاکلې پالیسي لري خپله اجنډا لري. هغوی نه شي کولی چې
په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کی یا هلته تشخیص وکړي. دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي، د عامه پوهاوي په خاطر باندې وي، تر څو په سیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق له د مختلفو ساري ناروغیو غیر ساري ناروغیو په حق له باندې عامه پوهاوی تر سره کی، میندې وپوهوي او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي. نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته. او را به سو د درملوال صاحب د پوښتنې په جواب کې غواړم چې ووایم ژمنی توکي یقینا ډیر مهم دي، که هغه ژمنی توکي دي، که هغه درمل دي، که هغه نور وسایل دي، باید ټول روغتیایي مراکزو ته په خپل وخت باندې ورسیږي. دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده. فقط درې ولایتونه پاتې دي، څلور ولایتونه سي نورستان ده، میدان وردګ ده، فراه ده او پنشیر او کاپیسا دي. دغه ولایت ته ژمنی توکي نه دي رسیدلي. دا اوس هم چې دلته له تاسو سره په لیکه کې شوم، له دې نه مخکې د موږ جلسه وه او په دې مبحث کړی ده چې پر روانه یوه هفته کې به دغه ولایتونو ته هم ژمنی توکي، درمل او اړوند د روغتیایي مراکزو مهم وسایل هغه به انشاءالله ورسیږي. او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر، تاسو ته کافي مرستې رسیدلي دي له بهره؟
په دې کې موږ دوه برخې لرو. یوه برخه د صحتمندې د پروژې ده چې هغه پیسې ترلاسه کړي دي موسساتو، او هغوی ته په کار دا ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنی توکي، درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ له نږدې نه څارو او څارنې کوو. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه مرستې کړې دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه څه خریداریانې کړې دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستي دي او داسې څه دغه مو نور روغتیایي توکي مې اخیستي دي چې دا ان شاء الله ورته په خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې، هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او که نړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي؟ مثلا پرون د هند 1.6 ټنه روغتیایي مرسته راورسېده، په دې کې څه شی شامل دي؟
اوله خبر خو مهم ده چې موږ دلته نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کوم ناستې کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انځور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه، د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسي او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نشو مشخص کولای، ستاسو به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نشو ورته مشخص کولای. او د هند هیواد له لورې نه 13 ورځ تقریبا 2 ټنه ادویه، درمل او یو شمېر نور طبي توکي وشي د صحت تفل یا اندرا گاندی روغتون لپاره دوی کومک وک، او دا کومک پرون را ورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرسه پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي، نه پیدا کیږي، او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي، مثلا وای چې تاریخ تیر شوی، اکثرا پلورل کیږي. د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم، د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده په افغانستان کې. طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بند دي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوي یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دغه مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیې لوړوالی ده. چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې، او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداری په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي، او هغه خوراکي توکي چې هغه د بندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، یې غیر لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو، او په ټولو ګمرکاتو کې د دوا او د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه ورمعرفي شوی دي، او دوی د دوغه موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ځمن کې سیمپلګری کوي. هغه راځي لابراتوار ته، او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو، هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو، تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عینی وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوي وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه ښه پر مخ تللې وي. دا لږ ځنډنۍ ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو، هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغو ستونزو سره مخ نه شي او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایی خدماتو د څارنې ملي کمیټه. چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور، دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه، بعض شرکتونه، بعض سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز، دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي. یو ټیم دوه درې ټیمه مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بعضو کلینیکونو باندې او بعضې ټیمونه مو د ورځې کار کوي. او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نماینده د عامې روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی، هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عامې روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیایي او انشاءالله دا موضوع موږ ډېره
جدي نیول. اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و، د کندهار اوسیدونکی دی خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې دی ګرځېدلی په خپله سیمې باندې فلج ده. د کابل مې یادونه کړې لوی روغتونونه به مخکې 40 ساعته فعالیت درلود، خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم هغه سوی کم شوی دی او دوا درمل او ځینې نورو او حتی د ډاکترانو د تنخواو یادونه وکړه چې ډېرو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا غټه ستونزه وه. آیا هواره شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه ورځ خلاص وي او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت د مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیایي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولاتو وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز دي شپه ورځ خلاص دي، هغه روغتونونه چې هغه د شپې لخوا نوکري نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه دي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار داده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي هغه کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم واړم چې لږ وضاحت ورکړم، موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دی او وزارت مالیه به معاشات تادیا کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی، خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی، وی میاشتې دی، دوه میاشتې ورکول شوی، په اکثره روغتیايي مراکزو کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتو معاشات به وځي ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب،
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري، مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي، خو تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي، بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغسې شتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک چې باید دوی ورکړي.
بله، یو لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته، د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیايي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده، ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم. له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړي چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور، روغتیايي سکتور، سیاسي نشي په خپل پخو ودرېږي؟
د روغتیايي سکتور سیاسي کېدل یو اړخ موږ یو اړخ خارجي پلاو ده. موږ له خوانه دغه سکتور مخکې هم نه ده سیاسي شوی، اوس هم سیاسي نه بولو. دا چې نړیواله سیاسي اجنډا ته داخلي د دوی شعار، د دوی منهج او د دوی قانون او پالیسي تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خودکفاسي په دې برخه کې، کچیر ته خارجي مرستې وي که نه وي، افغانان باید روغتیايي مراکزو ته، افغانان باید روغتیايي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسي ولري. او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري، چې هغه پایداري ولري.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.